په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو پیل له همدغه شیبه په لومړی نیم ساعته خبری مجلې کېږي چې د خپلو همکارانو په مرسته زه سالی وړاندې کوم. سید قادر جلالوف د سټوډیو تخنیکی چارې سنبالوي. په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د جګړې د دردناکې لسیزې پای رانږدې شوی دی. د افغانستان مربوط ګڼ نور مسایل هم څېړو. د سوریې وضعیت هم کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې ترڅنګ د ژوند رنګونه هم په همدې خبری مجله کې. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 28 د نومبر 12. په پیل کې خبرونه. د امریکا ولسمشر خپلو خلکو ته وویل چې په عراق او افغانستان کې د دردناکې جګړې لسیزه په پایته رسیدو ده. په هلمند کې د ملي اردو یو سرتیری یو برتانوي سرتیری وژلی او خپله په ځوابي ډزو کې ټپي شوی دی. د سوریې د اپوزیسیون ډلو موافقه وکړه چې د ولسمشر بشار الاسد د واک د نسکورولو لپاره یو موټی سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یک شنبه په ورځ د پخوانیو سرتیرو د یاد ورځې په مناسبت خبرو کې امریکایانو ته وویل چې په عراق او افغانستان کې د دردناکې جګړې لسیزه په پای ته رسیدو ده. ولسمشر باراک اوباما د لنکټن په هدیره کې د هغو یاد ته د درناوي په خاطر چې د پوځي خدمت پر مهال مړ شوي د ګلو ګډي کښېښو ده. نوموړي له عراق څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو او همدارنګه له افغانستان څخه د محربوي امریکایي سرتیرو د تدریجي وطن یادونه وکړه او ویل چې ساش کال د لومړي ځل لپاره موږ د پخوانیو سرتیرو د یاد ورځ په داسې حال کې لمانځو چې په عراق کې امریکایي سرتیري جګړه نه کوي او نه وژل کیږي. د هلمند په ندالی ولسوالۍ کې د ملي اردو یو سرتیری یو برتانوي سرتیری وژلی او خپل په ځوابي ډزو کې ټپي شوی دی. په هلمند کې د ملي اردو د میوند قل اردو مرستیال قومندان غلام فاروق پروانی وایي پیشه تریوې لفظي شخړې وروسته شوې ده. نوموړي رسنیو ته ویلي چې د دې پیشې د تحقیق په خاطر یې ندالی ولسوالۍ ته ګډ هیات استولی دی. د نوټو یو ویان هم تایید کړی چې یو کس چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم پتان و په جنوب کې د ایساف یو سرتیری وژلی دی. د سوریې د اپوزیسیون ډلو موافقه وکړه چې د ولسمشر بشار الاسد د واک د نسکورولو لپاره یو موټی سي. دغه اعلان پرون د قطر په مرکز دوحا کې تر څو ورځنیو خبرو وروسته وسو. د نوي ائتلاف مشر به د دمشق د امنیت الکبیر جامع جماعت پیژندل سوی پخوانی ملا امام معاذ الخطیب وي. دوه منځلاري روحاني مشران د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي. د دې ډلې د جوړولو د اقدام پیشنهاد کوونکی ریاض السیف او شتیزنه فعاله سهیر الاتاسی. د سوریې د اخوان المسلمین پخواني مشر علي صدرالدین البیانونی هم په دوحه کې په دغو خبرو کې برخه درلوده. د یو عمومي توافق دا دی چې له رژیم سره خبرو اترو ته ځای نه دی پاتې. د نورو اړخونو د شکلتیا په برخه کې د ریاض السیف په اقدام کې زیات اصلاحات شته. د سوریې د ملي شورا علي دفتر پرون په خپله کتنه کې ځینې ټیک را برسېره کړل او پر یوه نهایي مسوده یې توافق وکړ چې بیا لاسلیک شوه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود توغلو چې په دوحه کې د دغو خبرو په یوه برخه کې ونډه درلوده وویل د دې توافق معنا ده چې اپوزیسیون نور سره ویشلی نه دی. عراقیان وایي لس تنه چې په تروریزم کې په لاس لرلو محکوم سوي وو د یک شنبې په ورځ اعدام سول. د عراق د عدلي وزارت ویان حیدر السعدي وایي په اعدام سوو کسانو کې یو مصري تبعه هم شامل دی. نوموړي د دې کسانو د جرمونو په اړه جزئیات ورنه کړل. په عراق کې اعدامونه عموما په دار د زړولو په وسیله ترسره کیږي. تیر کال عراق تر چین، ایران او سعودي عربستان وروسته په نړۍ کې د اعدامونو له پلوه څلورم هیواد وو. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن د بشري حقونو د عالی ادارې لپاره 13 نوي غړي وټاکي. قزاقستان، مونتینیګرو او پاکستان په جنیف کې ډیره د بشري حقونو شورا ته چې 28 غړي لري خپل کاندیداتوري اعلان کړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وویل هغه کاندیدان باید وټاکل سي چې بشري حقونو ته لزانه کلک تعهد څرګند کړی وي. خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې سپې ورزو د خبري راپورونو برخه ده. امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د جګړې د دردناک لسیزې پای رانیږدې سوی دی. ل امریکا سره د امنیتی تړون پر سر به راتلونکي پنځشنبه په کابل کې خبرې پیل سي. په کابل کې د روزګان اوسیدونکو د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته له یو خپل سری وسلوال څخه شکایتونه وکړل.
حکیم شجاعی زموږ په وطن کې اته کسان زما د خپلې کورنۍ شهیدان کړي دي. حکیم شجاعی چې زموږ وطن زموږ کلي ته راشواسي، هغه داسې ظلمونه کوي، بې رحمۍ کوي، په کورو کې چور کوي.
مشرانو جرګه د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس خپلې غونډې ته ورغواړي. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او د ژوند په رنګونو کې له یوې ماشومې سره خبرې سوي دي.
پوهنه د رڼا، وطن ته مخ کلا، کتاب او قلم زمونږ رهنما، وطن زما ایزان، له تا نه شم قربان، ته وینه د افغان تلور په ټول جهان.
د ازادي راډیو د خبري مجله ترونی مبجو ده چې د په همدې خبري مجله کې د سوریې وضعیت هم کتنه کوو. په کراچۍ کې د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم راپور لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د یکشمې په ورځ له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د تدریجي ایستلو مسله یو ری بیا یاده کړه او ویې ویل په افغانستان کې د جګړې دردناک لسیزه پای ته نږدې سوې ده. نوموړي د پخوانیو سرتیرو د یاد ورځې په مناسبت مراسمو کې امریکایانو ته خبرې کولې. تفصیل له اجمل انس خوري.
باراک اوباما په دې مراسمو کې د وینا پر مهال له عراق څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو او په تدریج سره له افغانستان څخه د جګړې زو ځواکونو د ایستلو یادونه وکړه. وی ویل ولسمشر اوباما وایي دا په تیرې ولسیزه کې د پخوانیو سرتیرو د یاد لومړنۍ داسې ورځ ده چې دا وخت په عراق کې امریکایي سرتیري جګړه نه کوي او نه وژل کیږي. زموږ درې دیرش زره سرتیري د محل له افغانستان څخه راستانه شوي او هلته د مسؤلیتونو انتقال روان دی. د جګړې له یوې لسیزې وروسته زموږ اتلان کور ته راستنېږي. د افغانستان څخه دا محل درې دیرش زره امریکایي سرتیري وتلي دي او تمه ده چې د 2014 کال تر پایه پورې به ټول محاربوي امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. ولسمشر باراک اوباما د امریکایي سرتیرو هغه دوره چې د 2001 کال د سپتمبر د 18 نیټې له بریدونو وروسته یې له امریکا بهر په جګړو کې برخه اخیستې وستایله. وی ویل دوی په عراق کې د صدام حسین رژیم نسکور کړ، په افغانستان کې طالبان په شا وتنبول او په پاکستان کې اوسامه بن لادن وواژه. نوموړي همدارنګه د ټولو پخوانیو امریکایي سرتیرو مننه وکړه. ولسمشر اوباما وایي په دې ورځ موږ د خپلو ټولو پخوانیو سرتیرو مننه کوو، په ټولو جګړو کې له برخه اخیستونکو سرتیرو، نه یوازې له دې کبله چې دې هیواد ته مو خدمت کړی، بلکې د دې لپاره چې موږ ته مو رایاده کړه چې ولې امریکا د مځکې د سر ستر ملت دی او تل به وي. وروسته ولسمشر باراک اوباما او میرمنې میشل اوباما د مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه له میرمنې جیل سره یو ځای د آرلنګټن د هدیرې په شپېتمه څانګه کې له یو شمېر کورنیو سره وکتل. دا هدیرې په دې برخه کې هغه امریکایي سرتیري دفن شوي چې په عراق او افغانستان کې په جګړو کې وژل شوي.
په راپور کې مې اوریدل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د جګړې د دردناک لسیزې پای رانږدې سوی دی. افغان ولسمشر حمید کرزی هند ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره ګوري. ښاغلی کرزی ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اتحاد پیاوړتیا لپاره افغانستان د هندي پانګوالو لخوا پانګونې ته چمتو دی. هند په افغانستان کې یو له عمده مالي مرستندویانو څخه ګڼل کیږي چې د بیا رغونې د ګڼو پروژو لپاره په افغانستان کې 2 میلیارد ډالر را لګولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې راتلونکي پنځشنبه به په کابل کې له امریکا سره د امنیتي تړون په هکله خبرې پیل سي. د دې وزارت ویاند وایي چې د افغانستان لخوا به د دغو خبرو مشري په امریکا کې د افغانستان سفیر او د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال اکلیل حکیمی کوي. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې اوري.
د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دې سند اصلي هدف له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور تنظیمول دي. د دې وزارت ویان جنان موسزی د یک شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې تړون په اړه خبرې به د رواني میلادي میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي. هغه وویل چې د افغانستان له لوري به د دې خبرو مشري په امریکا کې د افغانستان سفیر او د بهرنی چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال اکلیل حکیمی وکړي.
له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون یوه مهمه برخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو امنیتي تړون لاسلیک کول دي. دا سند بل د 2014 کال وروسته په پوځي او امنیتي برخه کې د امریکا د موجودیت حدود او چوکاټ وټاکیم. په دې برخه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې اترې د نومبر پر 15مه پیل شي.
په تاریخ 15 نومبر آغاز خواهد شد.
خو تر دې یوه ورځ مخکې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په اکلیله کې مي انتقادونه کړي و چې هغه د دې کار لپاره وړ کس نه دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د تېرې شنبې په ورځ ویلي و چې اکلیل حکیمي مسلکي کس نه دی. د دوی په وینا اکلیل حکیمي په اداري فساد تورن دی او په څارنوالۍ کې دوسیه هم لري. خو د بهرنۍ چارو وزارت بیا ټول دا ډول تورونه ردوي او وایي چې ښاغلی حکیمي د اداري فساد په برخه کې هیڅ کومه دوسیه نه لري. یو ځل بیا هم جنن موسزی
مشر شغلی اکلیل حکیمی د استی مذاکره کوونکی او د افغان لوري د مشر په توګه وټاکه ډیر لاملونه لري. اول دا چې ولس مشر په هغه باندې د یو هیوادپال افغان په توګه باور لري. ولس مشر باور باندې لري چې هغه یو تکړه او تجربه لرونکی افغان او د افغانستان یو تکړه ډیپلوماټ دی.
د رپورټونو له مخې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي تړون کې به په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې هم شامل وي. خو ویل کېږي چې په دې برخه کې تر ټولو لویه او لنجمنه مسله د امریکایي عسکرو قضایي مسؤلیت دی. افغان حکومت وایي چې امریکایي عسکر باید د جرم د ترسره کولو په صورت کې په افغانستان کې محاکمه شي، خو امریکایي چارواکي نه مني. له امریکا سره د امنیتي تړون په هکله خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغانستان او امریکا د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تړون هم لاسلیک کړی و، خو ویل کیږي چې له دې تړون سره سره بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ولسی جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون افغان حکومت ته یو اونۍ وخت ورکړ څو په اورزګان کې د یوې غیر مسؤلې وسله والې ډلې قمندان ونیسي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د اورزګان ګڼ اوسیدونکي د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته ورغلي وو. دغه قمندان یې پر خلکو په ظلمونو تورن کړ. دغو خلکو له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې عبدالحکیم شجاعي په اورزګان کې په لسګونو بېګناه کسان وژلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې شجاعي نیولې و، خو نه پوهېږي چې څنګه خوشی سوی دی. تفصیل جمیلی ظریف څخه اوري.
د اوروزګان لسکونه تنه اوسیدونکي چې په دې ولایت کې د یو محلي قومندان عبدالحکیم شجاعي له ظلمونو او غیر قانوني کارونو په تنګ راغلي، د خپلو ستونزو د حل لپاره کابل ته راغلي وو. دغو خلکو د یک شنبې په ورځ د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته خپل شکایتونه وړاندې کړل او د عبدالحکیم شجاعي د نیولو غوښتنه یې وکړه. دوی وایي چې شجاعي د کورنۍ غړي په تیګو او لرګیو وژلي او یو شمېر یې هم په سختو شکنجو وژلي.
حکیم شجاعي زموږ په وطن کې اته کسان زما د خپلې کورنۍ شهیدان کړي دي. حکیم شجاعي چې زموږ وطن زموږ کلي ته راشواسي، هغه داسې ظلمونه کوي، بې رحمۍ کوي، په کورو کې چور کوي، دوکانونه د خلکو چور کړل، کورونه د خلکو چور کړل، د خلکو مالونه بوتلل.
دا سی غشتنه لرو چې دا سړی گرفتار شي، ونیول شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي.
دوی دا کول چې عبدالحکیم شجاعي دی غیر مسؤل او یا کسې زیډلې قومندان دی چې پرته له روزګار نه په ځینو نورو سیمو کې هم د خلکو په وژلو تورن دی. یو شمیر اوروزګانیان شجاعي د سپینګیرو، ماشومانو او ښځو په ګډون د 121 کسانو په وژنه تورنوي. د خاص اوروزګان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون راغلی وو، د خپل هغو زامنو عکسونه هم ځان سره راوړي و چې شجاعي وژلي وو. د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون د دې خلکو د ستونزو له اورېدو وروسته حکومت ته وخت ورکړ چې شجاعي ونیسي. د دې کمیسیون مشر عبیدالله بارکسی وویل
موږ دغه یو هفته و دا ټولو نهادو ته موږ وخت ورکو، ځکه یو نیم سل کس راغلي دي دلته. موږ دا خبره تعلق هم در باسلاندې نسو په یو هفته کې بیا وګورو چې بیا څه کوو.
د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون غونډې ته د کورنۍ چارو وزارت یو شمېر مسؤلین هم راغلي وو. د محلي پولیسو مشر جنرال علي شاه احمدزي وویل چې د پخپله یو ځل شجاعي ونیوه، خو هغه بیرته خوشې کړای شو.
بخاطر رعایت
دا قانون در رعایتولو لپاره او دا چې موږ دا قانون د تنفیذ لپاره نه وو او نه یو، خو د دې لپاره چې شکایتونه ډیرو نو موږ شجاعي ونیو او دا قانون منګرو ته مو سپاره. موږ نور خبر نه یو چې دا ولې بیرته خوش شوی دی.
علی شاه احمدزی هم در از وویل چې معلومه نه ده شجاعي بیرته چا خوشی کړ. حکیم شجاعي د غزنی د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. مخکې تر دې د ولسی جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون مشر ازادي راډیو ته ویلي و چې شجاعي د ولسمشر د دویم مرستیال محمد کریم خلیلی په ضمانت خوشی شوی دی، خو د کریم خلیلی دفتر بیا دغه تور بی اساسه وباله. آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په افغانستان کې د سهار او بجې او پوره 15 دقیقې سپې ده. هم د مهمو خبرونو سرخطونه: د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د جګړې د دردناکې لسیزې پای رانږدې سوی دی. په هلمند ولایت کې د ملي اردو په جامه کې یو وطن یو برتانوي سرتیری وژلی او خپل په ځوابي ډزو کې ټپي سوی دی. د سوریې د اپوزیسیون ډلو موافقه وکړه چې د ولسمشر بشار الاسد د واک د نسکورولو لپاره یو موټی سي. عراقیان وایي لس تنه چې په تروریزم کې په لاس لرلو محکوم سوي وو د یکشنبې په ورځ اعدام شول. او ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن د بشري حقونو د عالي ادارې لپاره 13 نوي غړي وټاکي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په همدې خبري مجله کې د سوریې وضعیت هم کتنه کوو. په کراچۍ کې د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم راپور لرو. خو اوس په رضوان مراد راتوي چې نړیوالو رسپونو د افغانستان په اړه کومې مقالې خبري کړې.
ګلوب ان میل خبرونه د 1400 افغان ملکی وګړو په قتل د تورن امریکایي سرتیری د مقدماتي محاکمې پړې او مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي د قندهار ولایت د پنجوي ولسوالۍ یوې مېرمن چې امریکایي سرتیری رابرټ بیلز د خاون په وشلو تورن دی، مستنتقینو ته ویل کله چې په تیره مارچ میاشت کې خاون په ډزو وشل شو نو هغه مهال یو نه بلکې څو تنه امریکایي عسکر موجود وو. ګلوب ان میل خبرونه وړاندې لیکي امریکایي څارنوالان د رابرټ بیلز لپاره چې په پنجوي کې د 1400 افغان ملکی وګړو چې اکثره ماشومان او ښځې وي په وژلو تورن شوی دی، د اعدام د سزا غوښتنه کوي. د قندهار د پنجوي ولسوالۍ د دغې میرمن د خبرې چې د پیښې په ځای کې یو نه بلکې زیات سرتیری موجود وو، د هغې دوسیې په اړه چې په دې قضیه کې د امریکا حکومت وړاندې کړې ده، شک او تردید پیدا کړی دی. په وړاندې شوي دوسیه کې یوازې رابرټ بیلز د ملکی وګړو په دغه قتل عام کې دخیل ګڼل شوی او د پیښې نورو شاهدانو هم ویلي چې هغوی یوازې یو سرتیری لیدلی دی. د امریکا حکومت چې د رابرټ بیلز پر ضد صورت دعوا جوړه کړې د مقدماتي محاکمې په ترڅ کې په دې اړه چې تورن سرتیری په پوځي محکمه کې محاکمه شي او که څنګه ټینګار کوي چې رابرټ بیلز په یوازې سر او په قصد سره دا عمل ترسره کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د لوګر د عینک د مسو د کان د سیمې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې پکې راغلی دی د لوګر ولایت د مس عینک سیمه چې شاوخوا 2600 کاله پخوانی د بودا د وخت آثار پکې دي له دوه اړخونو مهمه ده. لومړی دا چې دغلته په سل جری بمځکه کې د بودا د اثر د عبادت ځایونو تاریخي آثار چې مجسمې، معبدونه او مخطوطات پکې شامل دي ځای پر ځای دي. او دوهمه دا ده چې په همدې سیمه کې د عینک د مسو کان دی چې په نړۍ کې د مسو له سترو کانونو څخه شمیرل کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي په 2009 کال کې وچینای کمپنۍ په 3.5 میلیارد ډالرو د عینک د مسو کان د راتلونکو 150 کلونو لپاره په اجاره واخیست. دا چینای کمپنۍ پلان لري چې د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت مس د عینک له کان څخه استخراج کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا دا په افغانستان کې د چین تر ټولو لویه پانګونه او د افغانستان د طبي شتمنیو د استخراج تر ټولو پراخ بنسټه پلان دی. چینی کمپنۍ په 2009 کال کې لرغون پوهانو ته 3 کاله وخت ورکړ چې د عینک د مس د کان د استخراج له پیل د مخه په کان کې د کیندلو چارې پیل کړي. د ورځپاڼې په وینا له دغې مودې راهیسې لرغون پوهان په احتیاط سره په دغه کان کې خپل کار پر مخ وړي، څو د هغوی په وینا د دغې سترې مذهبي لرغوني ساحې برخلیک هم د بودا د هغې سترې مجسمې په شان نشي چې طالبانو په 2001 کال کې په بمونو والوسوله. د امریکا په نارت ویسټ پوهنتون کې پروفیسور او د مستند فلمونو جوړونکې برینت هوفمن واشنگتن پوسټ ویلي هغه په 2010 کال کې د عینک د مسو د کان سیمه وکتله او سمدستي له دې سیمې سره زړه ولګید. پروفیسور هوفمن ویلي هغه هم هماغه سات دا پریکړه وکړه چې په ټول وسوتوان سره به کار وکړي چې دا لرغونی میراث د افغانستان د راتلونکو نسلونو او نړیوالې ټولنې لپاره پاتې شي. واشنگتن پوسټ وایي پروفیسر هوفمن د یو مستند فلم د جوړولو لپاره د پیسو ټولولو یو کمپاین پیل کړی او غواړي چې له دې لارې دغه لرغوني آثار خوندي کړي.
د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه کړې چې د هېواد د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د راتلونکي چهارشنبې په ورځ وروغواړي. د مشرانو جرګې ډېرو غړو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې دغه چارواکي باید د هغو راپورونو په اړه معلومات ورکړي چې ویل کېږي د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان د مجاهدینو شورا جوړه کړې او په هرات کې پر پخوانیو مجاهدینو وسلې ویشلې دي. تفصیل د مسوم ایوند په رپورټ کې.
که څه هم د اوبو او برېښنا وزیر او پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل د مجاهدینو د شورا لخوا خپل پلویانو ته د وسلې د ویشلو خبر رد کړي، خو مشران جرګه بیا هم غواړي چې په دغه لا ډېر پلټنې وکړي. د افغانستان د مشران جرګه د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم اکثره سناتورانو د محمد اسماعیل د سرګندونو او د هغه لخوا د وسلې د ویش په اړه سخت انتقادونه وکړل. د مشران جرګې د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې د کورنۍ چار وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د دوغاندېشنو او نورو امنیتي موضوعاتو په خاطر دفاعي کمیسیون ته راغواړي. د دې جرګې دویم مرستیال فیولا ګلافان د غونډې نتیجه داسې اعلان کړه:
آمدن وزیر صاحب داخله و رئیس عمومي امنیت چون روز چهارشنبه
د کورنۍ چار وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس چې د مشرانو جرګې دفاعي کمیسیون د چهارشنبه په ورځ راغوښتي، ټول مسایل چې په دوی اړه لري او د دوی مسؤلیت دی او خبرې ورسره لرو. که پر راتګ یې موافق یاست زما په فکر خبر
څو ورځې مخکې د هرات ځای چارواکو وویل چې د اوبو او برېښنا وزیر او پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل په هرات ولایت کې خپلو پلویانو ته وسله ویشلې. د هرات د چارواکو تر دوه خبرو مخکې د اوبو او برېښنا وزیر په یوه غونډه کې وویل چې د مجاهدینو شوراګانې په بېلابېلو ولایتونو کې جوړې کړي او کله 2014 کال وروسته اړتیا پیدا شوه نو مجاهدین به وسله راواخلي او له هېواده به دفاع کوي. د یو شمېر سناتورانو په خبره چې محمد اسماعیل په دغه ډول کارونو له افغان حکومت څخه امتیازات غواړي، دوی له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې د نوموړي د دغو څرګندونو پاره چپات نسی. خو د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د مجاهدینو د شورا لخوا چاته وسله نه ده بشل شوی.
کارتر نشان دادن د خسخنګوی والی کې د رینج صلات وزی شده.
د والی بیان دی او کارت خودلای اوایل دی چې دلته وسله بشل شوی. دا کارت چې دوی خودلای دی چاپ شوی دی. نتر معلومیږي چې څه ډول وسله، تفنګچا، کلاشینکوف او کڅه. دا د وسلې کارت نه دی بلکې یو ساختګي شای دی. په دې هیات کې چې لشپې تو بهرنیو استخباراتی شبکونه ډیر فعالیت کوي، طبعا د سیسه جوړیږي که یو میل وسله هم ویشل شوی وي زه حاضر یم چې د افغانستان د ملت پر وړاندې محاکمه شم او تر ټولو سخت سزا ووینم.
د افغانستان په ملي شورا کې د کورنۍ جګړې په اړه جدي اندېښنې وروسته تر هغه ډېرې سوي چې د محمد اسماعیل خان لخوا خپلو پلویانو ته د وسلې د ویشلو خبر نه خپاره سوه. د ملي شورا د دواړو جرګو د یو شمېر غړو په خبره چې دغو څرګندونو ولسي خلک ډېر په اندېښنه کې کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وغوښته چې د اوبو او برېښنا وزیر دې استعفا سي، او د مشرانو جرګې یو شمېر غړو هم د یکشنبې په ورځ وغوښتل چې محمد اسماعیل دې د پښتون لپاره غونډې ته وغوښتل شي. د امنیتي او سیاسي چارو پوهان وایي چې باید له افغان ملي امنیت ځواکونو سره هیڅ ډول مساوي او موازي وسلوال جوړ نسی. دوی دغه ډول وسلوال د افغانستان په زیان بولي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
او سم د سیمې او منځني ختیځ پر وضعیت راپورونه لرو. د پاکستان په کراچۍ کې د هدفي وژنو او ناکراریو پیښې او ربیا زیاتې سوې دي. د پولیسو یو عالي رتبه افسر د کافي پولیسو نشتوالی د ناکراریو د زیاتېدو یو علت ګڼي. تفصیل د مجیب الرحمن انګر په رپورټ کې.
د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې یو عربیا ناکراری زیاتې شوې چې له عملی د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ شوی. په تیرو دوو ورځو کې په دغه ښار کې 23 تنه ملکیان د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. که څه هم د هدفي وژنو لړۍ د کال 12 میاشتې په دې ښار کې روانې وي، خو د شنبې او یکشنبې ورځې په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ ورځې وې چې د یوې دیني مدرسې د زده کوونکو په ګډون 23 تنه ملکیان په ډزو ووژل شول او یو شمېر موټر هم وسوځول شول. د کراچۍ د پولیسو مشر افسر شاهد حیات وایي په پوره توان د بلواګرو د مخنیوي هڅې کوي، خو وایي ښایي لا ډېرو پولیسو سرتیرو ته اړتیا وي څو ښاریان د ترهګرو له بریدونو وژغوري.
د کراچۍ
په شان د لوی ښار لپاره چې 40 میلیونه نفوس لري، د پولیسو څه باندې 100 تاڼې یا ماموریتونه او 1000 پولیس سرتیري دا په خپل د ناکراریو په مخنیوي کې او ستر ګواښ دی. که څه هم موږ پوره کوشش کوو چې د ګډوډیو مخه ونیسو، خو د ښار بې ساري آبادي او نفوس زموږ د فعالیتونو پر وړاندې د خنډ سبب ګرځي. شاید آیات دا کوي چې پولیسو یوازې په تیرو څو ورځو کې 13 تنه چې په خبره په هدفي وژنو او نورو جنایي پیښو کې لاس درلود نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي. د پاکستان په دغه ستر اقتصادي ښار کې تر ډېره پښتانه او د متحده قومي غورځنګ غړي په نښه کېږي، خو په وروستیو څو ورځو کې رامنځته شوې پیښې ښیي چې په ځینې هغو سیمو کې هم پر ملکیانو بریدونه شوي چې په تیرو وختونو کې یو څه آرامه بلل کېدې.
د اسرایلو پوز وایي د سوریې پر لور یې پرون وروسته له هغې د خبرداري ډزې وکړې چې له سوریې څخه څو توغول سوي توغندي د جولان پر غونډیو ولګېدل. تفصیل له اجمل ان څخه اوري.
د اسرایلو د پوز ویان دا وی ته لیوبیچ وایي د اسرایلو پوز د خبرداري د زی لدی سره سره وکړي چې پوهیدل د سوریې لغړې د ګولان لوړو ته د ورته غول شو هوان مرمیو هدف اسرایل نه دی.
شورت وایل اګو ا مورټر سټری مورټر hit an IDF post
دا وای څو شی به مخکی او خطا شوه هوان تو غندې د ګولان په لوړو کې د اسرایل پر یو پوزي پوسټه ولګید. موږ په هیګو چې دا په سوریه کې د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې د اسرایلی هدف نه دی، خو موږ د سوریه په لوري د خبرداري ډزې وکړي او ملګرو ملتونو لاره مهم خپل شکایت واستو.
filed a complaint through the UN channels regarding this incident.
The Israel da khabardari da daz pasima ki da 1993 miladi kal da jagri ra urusta par Suriya da Israel lumrane britte. Haga mahal da de jagri patras ki da Suriya zwakuna makhkil de che da Israel da pauz la khwa pashawa tambawul shi da Golan da lwalo zinu bar khota rasidali wo. سوریه او اسرایل په 1994 میلادي کال کې خپل کې اوربند لاسلیک کړ چې دا غیل مخې د ګولان په نوم ټول لوړې د اسرایل تر واک لاندې راغلي. اسرایل د ګولان غونډۍ په 1988 کال کې د عربي هیوادونو سره په شپږورزنۍ جګړې کې اشغال کړی وي او په 1991 کال کې د لوړې رسمن د اسرایل د خاورې د وی برخې په توګه اعلان کړی چې د دې هیواد د اعلان په نړیواله توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د سوریا او اسرایل ترمنځ پرونی پیخه په داسې حال کې پیخیږي چې د ګولان لوړو ته نږدې د سوریې په خاوره کې د بشر الاسد د ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه خبرونه درنو اوریدونکو اوس مونږ سره یو وړه موشومه ده چې ډیره خوښسته هم ده. غواړم یو مرکه ورسره وکم. ته خو دې د نوم راته وې؟
نیما نوم نسرین ده.
څو کلنې ته؟
زه 10 کلنه.
که مکتب کې؟
هو.
څو یم صنف کې؟
دوم صنف کې.
ډیر ښه. څه دې زده کړې تر اوسه چې مکتب ته ځې؟
ډیر یادونه مې زده کړې دي. نور شان مې زده کړې دي.
الف بي دې زده کړې؟
هو.
کله کله مکتب کې ترانې هم وایې؟ شیرونه وایې که نه وایې؟
هو وایم.
کومه ترانه دې زده کړې د شیر زده کړې ماته وای؟
هو.
ته خیرته وای؟
په نه درنا وطن ته مخ کوله کتاب او قلم زمونږ رهنما. په نه درنا وطن ته مخ کوله کتاب او قلم زمونږ رهنما. وطن زما ایزان لتا نشم قربان توینا دی افغان تلوار پتول جهان. پوهنا درنا وطن تمخ کلا کتاب و قلم زمونگ رهنما.
نام خدا دیر خویسته ترانه دیر تو ویلی داده پتون وقت که زدکری اول تی دفایل پسر وی که نام دست دخبل زدکری
لکتاب نمی زدکری دا و دفایل پسری کلا وقت ویم نور جل که نمی رسری
پا کور کم درس وی غیل دیت مکتب تا تی؟
و لمش ارار سر وی
چه ساتریانی که کلا تی لمکتب راسی چه که؟
پا کور که دست پاک ساتری دست پخار که ساتری نکم لکه دا نور جل نکن سر کماری زیگ ما مرمی پازابی گیر سر.
نو تا کم ساتریانی که ایت موردیم پازاب نسی او تا هم ناروغ نسی؟
کلا می وڑی خور سر می ساتری کم گودیانی رخ لمت زیو ور تا جوڑو ما دقا ساتریانی کم.
پا خوڑو که ده چه خوخی گی کم شاید دیر خوخی گی چوی خوری؟
زما چست
تر طول و خمل گری دی چوک ده چه نمی گی ولی در بود نگرانه ده
خر وی را سر کوی جنگ را سر نکی لکن نور ملگر می را سر کوی نو ز خر وی ور سر کم ما وارین نمیگی دیر خجلی ده
تا ویل تا تکل نی معمولا دا غده تا پا امور ماشومان چی دین جنی ولکان دیر جنگون هم بخبلو منزونو که کهی کلا جنگم که؟
نه که دسی دیر سر جنگو که رتتی گیرو اخلی نو پی پکاری که ما جنگ ور سر دیر نکو ما
کلا چی خوانجی تا جی سهار دی مور را پاچی که تخبل را پاچی گی؟
نه خبل پاسی که شپاگ بجی را پاسی کم و شپاگ نیم بجی مکتب تزم دا جمعی دیر نوخت تا را بندی بس بیامی مور رجی کهی راجی که شلما سر کارو که
ها تا کارو نام که پا کور کی؟
ها
کم کم کارو نکه؟
کپڑی منزم اشپس خانه پا کوم
تو خود دیر موشمه بیادا کپڑی منزل ایسی؟
ولی نه
ستڑکی گی نه؟
ستڑکی اون خمورت می نوائمه چه آقا بیا خپا کی کی چه دقا ده ما تر اتویل نوبادی کرو پی کار نکم بیا آقی بان دیر کارو نکی گی
پا کم اورس دیر خوشحاله پا کم کار دیر خوشحاله کی گی؟
دیر کارو بند خوشحاله هم خو دقا دوڑای سی بیرون پدی بن خوشالم او دی اختر رز من خوشالم
اختر رز توالی خوشاله لکتی اختری ته خوشاله ته خلق پیسی در کی کتنګه
نه ل دنجن میز ما کوته رزی الته ور سره کسی کومه په دې په کیسه کې نه مور مډر پیسی رکی زی بیر تور کوم مالک زی س کوم لمان خو چټی شن باندې سی
دوا د ژوند د رنگونو یو بل رنگ لدی سره د ازادي رادیو وسنې خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله مصطفی سید.